ات پر بنسټ د زورونې له خطر سره مخ دي. خو د طالبانو د حکومت ویان حمدالله فطرت د پنځشنبه په ورځ د دې رپورټ له خپرېدو وروسته پر خپل ایکس پاڼه دا رپورټ رد کړ او ویل چې د بخښنې فرمان نه ټول ورستنېدونکي کډوال برخمن دي. د ټینګار کړی چې هیڅوک له سیاسي لحاظه هغوی سره دښمني، تضاد او انتقامي چلند نه کوي. نوموړي همدارنګه ویلي که په ځینو سیمو کې ځینې پیښې رامنځته شوي وي د ده په وینا سیاسي نه بلکې شخصي دي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو پراخ زیانونه اړولی دي. په خوست او بدخشان ولایتونو کې سیمه ییزو طالب چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دغو سیلابونو خلکو ته جدي تاوانونه مخ کړي. ځینو سیلاب ځپلو د اړینو مرستو د نه ترلاسه کولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په دې وروستیو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړې. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
پرون بل ورځ رئیس راغلی دی، پرون رئیس در زیانونه اړولی دی.
د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي چې د چهارشنبه په ورځ د زمري په لومړۍ نیټه سیلابونو ورته پراخ زیانونه اړولی دي. د چینو غوښتل نومې راپور کې خپور سي. د پنځشنبه په ورځ د زمري په دویمه یې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې دوی ته هیڅ مرسته نه ده رسېدلې.
بل ورځ راغلی وي خالته دمره زیان نه و، خو پرون رئیس بېخي زیات زیان واخلی. که د ته ووایم صرف ماته یو 15 لکه زیان واخته چې زمکه رانه خراب کړې ده. نه هیڅ مرسته نه ده راغلی. پرون راسې دغه غر نه شوی ده،
راپورونه وایي چې وروستیو سیلابونو د پکتیا، بدخشان او خوست ولایتونو اوسیدونکو ته هم ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. خوست ولایت کې د طالبانو د والي ویان مستغفر ګربز د دې سیلابونو د ځاني تلفاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په خوست کې د وروستیو رښتونو او سیلابونو له امله دوی پیښې رامنځته شوې دي. چې یوه سپیره ولسوالۍ کې ده، یو کور چت غورځېدلی دی، یو له امره یو تن وفات شوی دی، دو تنه ماشومان زخمیان شوي دي. پکتیا مربوط لکه تیږي چې د ګرد ولسوالۍ مربوطات راځي، ده څخه څخه درې تنه راوړي وو چې بیا نظر شپوټ ولسوالۍ د خوست نظر شپوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د خلکو له لوري نیول شوي دي چې دوه کسان خپل ژوند بایللی دی او هغه یو کس چې دی هغه ټپي شوی دی.
په ورته وخت کې د بدخشان ولایت سیمه ییزو چارواکو هم په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د زیانونو اوښتل تایید کړل. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د والي وایان زبیولا امیری ازادي راډیو ته وویل چې له زیانمنو سوو خلکو سره د مرستې لپاره د دغه ولایت پیښو ته د رسېدنې ریاست له نړیوالو مرستندوی ادارو سره په همغږي هڅې کوي.
دقیقاً سیلابهای مفیش دیروز در ولسوالی کوفار پرواز سرازه شده بود که
کوفار درواز ولسوالی که بیجاردون که سیلابون نرابطلی چه دیر مالی زیانون ای اراولی دی، خو مرگ جوب لین نلری خلکو تا دیر مالی زیانون اوختل، لکه باغونه، کرنیز مکه او اوبو کشنه بندونه چه پا کلیو که جور شوی او ویجار شوی. پا طولنی زول یعنی پا طولکی په کوفه ولسوالۍ کې 100 زیربناوي ویجاړ شوې دي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO تازه ویلي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان څو ولایتونه سخت زیانمن کړي او یوازې په میدان وردګ ولایت کې له 4200 ډیر کسان اغیزمن کړي دي. دغه سازمان درې ورځې وړاندې هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي و چې په دې ولایت کې له 500 څخه ډیر کانالونه او 850 هکتاره کرنیزه ځمکه هم زیانمنه شوې ده. تر دې مخکې د میدان وردګو او لوګر ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومتي چارواکو او مرستندویو مؤسسو د مرستو غوښتنه کړې وه. سیلاب ځپلو وړاندې تل شکایتونه کړي چې د طالبانو د حکومت د چارواکو او مرستندویو سازمانونو له ژمنو سربېره دوی ته اړینې مرستې نه دي رسیدلې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په دې وروستیو کې د افغانستان په نهه ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د ادارې د زمري د دویمې لپاره په خپله ایکس پاڼه وړاندوینه کړې چې د نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، کاپیسا، خوست، پکتیکا ولایتونه به د دې سیلابونو شاهدان وي.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له آزادي رادیو واوري.
اوس هم د منځنی ختیځ حالات. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي هیواد یې نیت لري چې راتلونکي سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې د فلسطین د دولت په رسمیت پیژندنه اعلان کړي. ماکرون هیله ښودلی چې دا اقدام به په سیمه کې د سولې د ټینګښت سره مرسته وکړي، خو دا پریکړه سملاسي د اسرایلو او د امریکا د متحده ایالاتونو له سخت غبرګون سره مخ شوي. ماکرون دا اعلان پر خپل ایکس پاڼه کړې او د فلسطین د خپلواکې ادارې ولسمشر محمود عباس ته یو استولی لیک هم خپور کړی چې پکې د فرانسې د دې پریکړې تصدیق کړی او ژمنه یې کړې چې نور متحدان به هم قانع کړي چې ورته ګام واخلي. نوموړي ویلي د منځني ختیځ دایمي او عادلانه سولې ته د فرانسې د تاریخي ژمنتیا له مخې ما پریکړه کړې چې فرانسه به د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني. که دا پیژندنه عملي شي نو فرانسه به د لویدیځو سترو ځواکونو له ډلې لومړنی هیواد وي چې د فلسطین دولت رسمن مني. اسرائیلو سملاسي دا اعلان غندلی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل د فلسطین پیژندنه ترهکرۍ ته انعام ورکول دي او خبرداری یې ورکړی چې دا به د ایران لپاره یو نوی لاسپوڅی جوړ کړي. د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کاتس د فرانسې پریکړه شرمونکي او ترهکرۍ ته تسلیمېدل بللي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې د ولسمشر دا پریکړه بې پروا پریکړه بللي. مارکو روبیو د پنځشنبه پر ورځ په خپله ایکس پاڼه د فرانسې د ولسمشر د دې اعلان په اړه چې د فلسطین دولت به په رسمیت وپیژني ویلي دا بې پروا پریکړه یوازې د حماس تبلیغاتو ته خدمت کوي او د سولې هڅې شاته بي. په اسرائیلو کې د امریکا سفیر مایک هک بیلا د جون په میاشت کې ویلي و چې د فلسطین د خپلواک دولت رامنځته کول نور د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ له لومړیتوبونو څخه نه دي. بلخوا اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو د غزې د اوربند د خبرو لپاره استولي پلاوي د پنځشنبه په ورځ د مشورو لپاره بیرته ورغوښتي. د امریکا استازي سټیف ویتکوپ حماس وسلواله ډله تورنه کړې چې په خبرو کې خنیت نه دی ښودلی. دا پرمختګ د هغه هڅو لپاره وروستی شاتګ بلل کیږي چې هدف یې د غزې لپاره اوربند، د حماس له لوري د نیول شوو اسرائیلي یرغملو خوشي کول او د فلسطینیانو لپاره چې له سخت بشري کړکېچ سره مخ دي د سا اخیستو د لنډمهالي فرصت رامنځته کول دي. امریکایي استازي ویتکوف پر خپله ایکس پاڼه ویلي منځګړو ډېره هڅه وکړه خو حماس نه همغږي کوي او نه هم خنیت ښیي. نوموړي زیاته کړې چې دوی به اوس د یرغمل شوو د خوشي کولو لپاره بدیلې لارې وارزوي او هڅه به وکړي چې د غزې د خلکو لپاره باثباته وضعیت رامنځته کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګر سازمان په توګه پیژني د ویتکوف د څرګندونو پر وړاندې حیراني ښودلې او زیاته کړې ده چې د منځګړو لخوا د دوی د دریځ هرکلی شوی او د یو پراخ هوکړه لیک لپاره یې لاره خلاصه کړې. یو اسرائیلي چارواکي چې د خبرو له جریانه خبر و رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د حماس ځواب د داسې پرمختګ امکان نه برابروي چې پکې دې ډلې ته امتیاز ورنکړل شي، خو نوموړي زیاته کړې چې اسرائیل به خبرو ته دوام ورکړي. هم اسرائیل او هم حماس دواړه د نن او له بهره له فشار سره مخ دي چې اوربند ته سره ورسیږي، ځکه له نږدې دوه کلنې جګړې وروسته د غزې د نن بشري وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او اسرائیلي ولس ته یرغمل شوو کسانو د برخلیک په اړه اندېښنه لري. د محلي روغتیا چارواکو په وینا په غزه کې په وروستیو اونیو کې لسګونه کسان د لوږې له امله مړه شوي، ځکه لوږه ټولې سیمې ته خپره شوې. د برتانیا لومړي وزیر د غزې کړکیچ نه توجیه کیدونکې بشري ناورین بللې او له اسرائیل یې غوښتي چې بیړنۍ مرستې پرېږدي. نوموړي په یو بیان کې ویلي سره له دې چې وضعیت له پخوا راهیسې کړکیچونو اوس نوې ژورې ته رسېدلی او لا هم بدتري. هغه زیاته کړې موږ د یو بشري ناورین شاهدان یو. د برتانیا د صدر اعظم په وینا د جمعې په ورځ به له فرانسوي او جرمني مشرانو سره د بیړنۍ تماس له لارې پر دې بحث وکړي چې څنګه د نورو وژنو مخه ونیسي او خلکو ته هغه خواړه ورسوي چې سخته اړتیا ورته لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته افغانستان کې د دینی مدرسو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. تیر کال د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي و چې یوازې د یو کال په اوږدو کې دینی مدرسو کې د زده کړو لپاره 1,000,000 زده کوونکو نوملیکنه کړې ده. د نوو زده کوونکو ډېره برخه یې له زده کړو بې برخې شوې نجونې دي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس خبریال یوې دینی مدرسې ته ورغلی او یو رپورټ چمتو کړی دی چې دلته یې اوریدلی شي.
سوره هایی که با الف با شروع میشن مثل الف لام میم، الف لام میم صاد.
په کابل کې د دې مدرسې په سلو کې 90 زده کوونکي نجونې او تقریبا ټولې هغه زده کوونکي دي چې له نږدې 4 کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې شوي دي. هغه مضمونونه چې په دې مدرسه کې تدریسېږي قرآن کریم، حدیث او نور په شریعت پورې اړوند مسایل دي.
تغیرات خو بسیار زیاد است.
ډېر څه توپیر لري. مثلا په ښوونځیو کې بیلابیل مضمونونه وو، خو دلته یوازې قرآني علوم دي. په قرآن کریم پورې تړلي مضامین
مربوط به قرآن.
فایزه د تسنیم نصرت د اسلامي علومو د مرکز زده کوونکې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې له لیسې فارغه شوې. د غوښتل چې ډاکټره شي او اوس هم د هیله لري چې په راتلونکي کې به پوهنتون کې د شمول چانس ورکړل شي، که څه هم دا پوهیږي چې اوس د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې بندې دي.
کله چې کورنۍ پوه شي چې موږ قرآن کریم لوستی دی، نو پر موږ د قرآن کریم قوانین تطبیقیږي، ځکه د دین احکام په قرآن کې دی. نو په دې صورت کې به موږ ته اجازه راکړي چې پانتونونو ته ولاړ شو.
نږدې 4 کاله کېږي چې طالبانو له شپږم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي. د طبي زده کړو موسسې هم د تیر میلادي کال په وروستیو کې د نجونو پر مخ وتړل شوې. طالبان د تعلیمي مرکزونو د بندولو یو دلیل د نجونو او هلکانو ګډ ټولګي او د نجونو په ښوونځیو کې د نارینه استادانو تدریس یادوي، خو په دینی مدرسو کې دا بندیز نشته. په دې مدرسه کې زاهد رحمان صاحبي نجونو ته سبق وایي.
د دې لپاره چې زموږ د خویندو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بندېږي، نو دا فرصت غنیمت ګڼي او دلته راځي څو دیني علوم زده کړي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د دینی مدرسو په شمیر کې زیاتوالی راغی. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تیر کال وویل چې یوازې په یو کال کې له 1,000,000 ډېر نجونې په دینی مدرسو کې شاملې شوې دي. له دې سره په افغانستان کې د دینی مدرسو د زده کوونکو ټول شمیر له 3,000,000 اوړي.
یو به تازه څېړنه ښیي چې ورزشي تمرینونه په هغه کسانو کې چې شکر ناروغي لري د زړه ناروغي کمولی شي. اوس هغه خلک چې غواړي د خپل کار، کورنۍ او د شکر په څیر ناروغیو ترمنځ ډول وساتي، له دې څېړنې ګټه اخیستلی شي. په دې اړه نور جزئیات په رپورټ کې اورو.
که تاسو د شکر ناروغي لرئ او ورزشي تمرینونه کوئ، مثلا منډې یا قدم وهئ، نو دا ستاسو لپاره یو ډېر ښه خبر دی. یو نوې څېړنه ښیي چې که تاسو هر ورځ وخت نه لرئ او خپل ورزشي تمرینونه د اونۍ په پای کې کوئ، بیا هم د منډو او قدم وهلو په وسیله د ډېرو ناروغیو مخه نیولی شئ او حتی د زړه د ناروغیو له کبله د مړینې احتمال راکمولی شئ. په دې څېړنه کې چې د داخلي د ناروغیو کلنۍ خپرونې خپره کړې ده، د څه باندې 150,000 لویانو چې د شکر په ناروغۍ اخته وو معلومات کتل شوي دي. له دې ناروغانو سره د 1990 او 2013 کلونو ترمنځ د امریکا د ملي روغتیا د مرکو د سروې د پروګرام په ترڅ کې خبرې شوي دي. د باستن پوهنتون د عامې روغتیا د پوهنځي د دې انسټیټیوټ څېړونکو د زړه د ناروغیو او سرطانونو په ګډون د مړینې عوامل د بېلابېلو ورزشي فعالیتونو د نمونو په توګه ارزولی دي. د روغتیا د اوسنیو لارښوونو سپارښتنه دا ده چې لویان باید د یوې اونۍ په ترڅ کې لږ تر لږه 150 دقیقې متوسط او تیز ورزشي حرکات وکړي، او غوره هم دا ده چې دا 150 دقیقې په دریو یا تر هغه ډېرو ورځو وویشل شي. خو اوس خلک د کار ته وخت موندلی شي، مخصوصا هغه کسان چې غواړي د خپل کار، کورنۍ او د شکر په څیر د خپلو ناروغیو ترمنځ انډول وساتي. د دې خبرې د معلومولو لپاره څېړونکو ناروغان په څلورو ډلو وویشل. لومړی ډله هغه کسان و چې هیڅ ورزش یې نه کاوه، دوهمه ډله هغوی چې په اونۍ کې یې له 150 دقیقو ډیر لږ ورزش کاوه، درېیمه ډله هغه چې ورزشي تمرینونه یې د اونۍ پای ته ساتلي وو او په یو ځلې 150 دقیقې ورزش کاوه، او څلورمه ډله هغوی چې 150 دقیقې ورزش یې د دریو یا ډیرو ورځو په ترڅ کې کاوه. د دې څېړنو نتیجه په زړه پورې وه، ځکه د هغو کسانو پرتله چې هیڅ ورزش نه کاوه د هغو خلکو د مړینو شمېره کمه وه چې یو څه ناڅه ورزش یې کاوه. د هغې ډلې چې د اونۍ په پای کې ورزش کاوه د مړینو کچه د ټولو ناروغیو له کبله د مړینو پرتله 21% او د زړه د رګونو د ناروغیو له کبله د مړینو پرتله بیا 33% لږه وه، او حتی هغو کسانو چې د ورزش ساعتونه یې د اونۍ پر ورځو ویشلي وو دا امتیاز لاره چې د ټولو ناروغیو له وجې د دوی د مړینو شمېر 10% او د زړه د رګونو د ناروغیو له کبله یې د مړینو شمېر 0% لږ و.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه مې ومنئ. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې دغو ماشومانو د حقونو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فضا نه لري. د کور غړي په تیره بیا مور پلار د دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجې کوي، او دا مسله د دې سبب کیږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. میلمه ته خرغلاست وایو. خپلواک صاحب، په پیل کې به درته وایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده. دا په دې جنجالونو منځته راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغو په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشي کړلای چې په منظم شکل سره دغه تاوتریخوالي ته د پای ټکی کیږي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبری کی. طبعا چې کورنۍ کې تاوتریخوالی وسی، هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه له بینه ځي.
بله، د خپل منځ ځي اتمن په کورنۍ کې ماشومان هم څه دلته د ماشومان حق څومره تر پښو لاندې کیږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه ایجار او جنجال هم شي په مخ کې کیږي.
کورنۍ کې تاوتریخوالی اصلي قرباني د ماشومان دي، متاسفانه چې مشران دي، خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دې ته آماده ده او په دوی باندې بد تاثیر نه کوي، ځکه چې دوی هغه کم فزیکي له وجې نه چې دا فزیکي حالت چې ده دوی توان ډیر ده، خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چې ویني هغه ماشومان دي. تحقیقات چې ښودلی د ماشومان د شپږ میاشتنۍ نه دوی هر څه چې زده کوي هغه له مور پلار زده کوي. نو که چېرته په مور پلار په منځ کې تاوتریخوالی وسي، یا په چیغ غږ باندې خبرې وسي، یا په بد الفاظ باندې خبرې وسي، نو په دوی باندې ډېر غټ اغېز لري، ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي، دوی زده کوي. نو همدغه وضعیت چېرته که تاوتریخوالی وسي د پلار او د مور ترمنځ، نو دغه دو باندې منفی اغیز لري، د دوی په سلامت باندې، د دوی رواني حالت باندې، حتی دوی په رشد باندې ډیر غټ او منفی تاثیر لري.
معمولا کوم مسائل په کورنۍ کې د جار جنجال لامل ګرځیدلی سي؟
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ، ځکه به ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې وي کم وخت کې سره یو ځای شوي دي، د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشكله دوره ده چې یو خاوند او میرمن تیری یغوی تیر اختلافات کیدای شي په دې باندې وسی چې د زی په انتخاب باندې، د ژوند په انتخاب باندې، د بچانو په تربیه باندې، د کورنۍ کیدای شي ډیره وړه خبره د دوه ترمنځ سبب دې وګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنگ باندې واوړي. لکه د کوای شو چې وایي چې دغه د ډوډۍ د خواږوالي او د تروشوالي د وخت او نو وخت باندې خبر باندې کیدای شي په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي. د چیرته تک اقاده. مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي، او بل چیرته کمیرمن زی خاوند ممانعت کوي. نو مختلف عامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي.
خپلواک صاحب، کراسو دي ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامنځته نه شي او آرام فضا ولري؟
یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کړي. او بل اساسي موضوع په دې کې دا ده چې د ماشومانو په شتون کې باید دوی په ډېر احتیاط سره قدم واخلي. که چېرې کوم جنجال د دو په منځ کې وسي نو دا د ماشومانو تر مخې باید ونه کړي، ځکه ماشومان د دې له وضعیت نه ډېر زیاته صدمه ویني. دوی ډارېږي، دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې، او دوی یو قسم احساس د حقارت کوي د خپل ځان ته. نو د دې لخاطره چې دوی د خپل د بچانو تربیه سالمه تربیه وکړي او بچان آینده کې جامعه ته یو مریض تقدیم نکړي، نو باید دوی کوشش وکړي چې خپل کمی شخړې چې دي دا په ډېر منظم شکل او په ډېر سړه سینه باندې حل کړي تر څو دا ماشومان د دونه صدمه ونه ویني.
او که چیرې دا وضعیت همداسي دوام وکاندي څومره به عقدي او په کور کې جار جنجال نورم زیات سي؟
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتېږي، په جامعه کې هم جنجالونه زیاتېږي، ځکه د جامعه اول رکن کورنۍ ده. که کورنۍ سالمه وه نو پوهشه چې جامعه سالمه ده. که چېرته کورنۍ سالمه نه اوسي نو طبعا چې جامعه سالمه نه ده. د منفي اغیزه تنها په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي. نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډېر ښه شکل سره، که چېرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډېر یو خشن ماشوم وي، هغه به همیشه جنگ کوي، هغه به همیشه په قاري، هغه به همیشه استرس لري، او هغه به یاد جامعه نه ډېر متنفره شخص اوسي.
خپلواک تر ډېره جایه لیدل کېږي هغه کوم کس په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل کېږي. دا یو کس وي، دا یا رواني مشکل لري یا عقدایي مشکل لري، آرامه فضا یې نه خوښېږي، دلته دغه کس سره څه کول پکار دي؟
مختلف هغه دي لارې دي چې په دې شکل باندې کوای شي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي. لکه مشاورین دي چې مشاورینو ته مراجعه وکړي، د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي، یا هم زده کړې دي اصلي کله شي چې زده کړې وکړي په دې بحثو کې، تر څو وکولیږي چې د خپل هغه کوم عقدایي حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دنه ډیره سالمه وجه باندې ووزي. که چېرته له دنه ونه ووزي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول دوته ډېر سخته ده.
بله، په داسې مواردو کې دوستان، ملګري، دا کسان څومره مرسته کولی شي چې دا کس متوجه کړي چې کړه وړه دې سم نه دي، ټوله کورنۍ دې ته جارو جنجال پکې جوړ کړی؟
موږ ته خو د شرعي لحاظ نه، له شرعي لحاظ نه موږ ته توصیه داسې شوې ده که چېرته د یو ښځې او د خاوند تر منځ مشکل پیدا کېږي، انسانانو ته لازمه ده چې دوی په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې، او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه، دوی د فامیل د اعضاو څخه ورته وټاکل شي تر څو د دوی کوم نیمګړتیاوي چې دي دوی ته د دوی پام راوړي او د دوی د حل لپاره کار وکړي.
بله، او خپل شخص باید څه وکړي؟ دا خو د نورو مرسته وسره وي. خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاري، دی څه کولی شي؟
دا خو باید خپل، ځکه هر څوک دننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي. نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر وسي هغه درکوي چې دغه زما اشتباه ده، نو او که چېرته دا هم د سیا فامیل کې غټ شوی چې هغه فامیل کې همیشه جنگ او تریخواله د دوی د مور او د پلار ترمنځ ووسی، نو هغه ځکه چې دا راضی ارواپوهن متخصصین وایي چې دوی بهته تربیه ډیره زیاته سخته او مشکله ده.
معمولا دغه جارو جنجال په کورنۍ کې کیږي، لکه څنګه تاسو په خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی سوي وي. څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبت اوسي، جارو جنجال پکې ونه اوسي؟ مخکې له واده نه کوم شیان په نظر کې نیول ضرور دي؟
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي، په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډېر یو لازمي کار ده چې دوی باید خپل مشکلات، د خپل وړاندیزونه، د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي. دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي، تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چېرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري. ځکه دغه خپله نامزاتي دوره چې ده، دا آزمایشتي دوره ده. آیا موږ کولای شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو که نه؟ که چېرته دوی ته وضعیت معلوم چې نه، د منګا کم خواهشات چې دي یو بل سره په ټکر کې دي، د منګا کم فکر چې دي یو بل سره په ټکر کې ده، نو امغه له خاطر شریعت او قوانینو، وځي قوانینو د داسې تعریف کړه ده چې نامزاتی هغه دوره ده چې هر یو شخص کوي شي چې هغه فسخ کړي. نو بیا لازمه ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې ووسی، یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغه هم په جنجال کې ووسی او د دوی کورنۍ هم په جنجال کې ووسی، نو دا ډیره اړینه خبره ده چې باید خپل در درک اول مرحله کې وکړي که چیرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره دا ده چې دوکومنټس کې جدایی وشي او هغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې ترغه چې دا نور ناخوالې منځته راځي.
بله، اکثره کورنۍ دې ته غاړه نږدي چې که د دوی ژوند مخکې نه ځي، دوی خپل ژوند په زور مخکې بیاي د خلکو لپاره، د دود دستور دوه مسایلو لپاره. آیا دا به مهمه چې یو څوک آرام ژوند په خپل کور کې ولري او که دې ته ډیر ارزښت ورکړي چې موږ دود دستور او کلتور دا شی ده؟
متاسفانه چې دا ځینې فرهنګونه چې موږ ورته ویلی شو چې هغه غلط فرهنګونه دي، دغه فرهنګ هم د غلطو فرهنګو څخه ده چې یو کس په زوره باندې غواړي د خپل ژوند او د یو بل انسان ژوند تباه کړي، نو هغه همدغه غلط فرهنګونه دي. افغانستان کې په ټولنه کې دغه ډېر غلط دود ده چې نشي کولی که یو چا مثلا کوژده وکړه، هغوی که په هر مشکلاتو کې باید د خپل ژوند مخکې بوزي، موږ په څه په ټولنه کې بد خبرې کیږي، نو دا خلک باید ژوند د خپل ځان لپاره وکړي. دلته اړینه ده علماو ته او جامع متنفذینو ته سپینګیرو ته چې دو ته خلکو ته امپوهنه وکړي چې دغه کار کې تاسو مواجه کیږي د خلکو په خبرو باندې او دغه یو غلط عرف ده، په دې عرف باندې تاسو مخکې مه ځئ، راځئ تاسو ژوند یو دفه کیږي، نو راځئ دغه ژوند سم وکړئ، نه د خپل ژوند خرابوي او نه د د ژوند خرابوي. په زور باندې چا پاچایی نه کړي او په زور باندې څوک ژوند نشي کولای، ژوند به وکی خو همیشه به دوی په استراب کې، همیشه به دوی په جنگ کې، په جنجال کې او په شخړو کې وي.
bale خپلواک صاحب کراسول مسلکی اړخ نه درته واضح کړئ چې په یو کورنۍ کې آرام ژوند کول څومره د هر وګړي حق دی، د اساسي بشري حق دی، داسې دی باید آرام ژوند ولري.
انسان خو اشرف مخلوقات ده، نو انسان خلیفه ده، خدای پاک خلیفه ده د ځمکې په سر، نو هغه کمی اسانتیاوې چې یو انسان ته لازمې دي هغه باید ټول ولري. دا اساسي حقوقونه ده چې دوی په کور کې آرامش ولري او د دوی مال سر او د دوی ټول شتمنۍ چې دي دا باید په محفوظ شکل باندې وسي. که چیرته په یو کور کې تاوتریخواله وسي، نو په دې معنا چې د دوی امنیت سم نه ده، نو د نه امنیت په شتون کې یو ډېر غټ حق چې هغه د امنیت هغه له بینه ځي او هغه اساسي حق چې ژوند کول په امنیت کې دی. ژوند کول امنیت تنه دا نه ده چې سړی سر خوندي وسی، امنیت دا ده چې سړی ذهن هم خوندي وسی، امنیت دا ده چې سړی خوب هم صحیح وسی، امنیت دا ده چې سړی ټول کړنې او ورځې چې کمې کړنې کوي دا ټول په آرام او په ډیره مسکونه شکل سره مخکې تلاړ شي. نو دا یو اساسي حق د ټول لپاره چې خوشاله ژوند ولري او آرام ژوند ولري او له مینې ډک ژوند ولري.
bale کله چې دغه کورنۍ خلک ټولنې ته راوځي، طبي خبره ده چې دوی به بیلابیلو ادارو کې کار کوي، یک ماشومان دوی به ښوونځي ته ځي، پانتون ته به ځي، امتحان به مخکې لري. کله چې دوی بیرون راوځي څومره دوی بیا بی جراته وي، دوی خپل هدف نسي ویلای، څومره په خپلو ټولنیزو کارو کې بیرته پاتې چې ټوله ورځ دوی په کورنۍ جنجالو کې اختای.
اصلي عامل هم دغه د کورنۍ او شخړې دي چې یو ماشوم هغه لکه موږ تاسو ورته کور ذهنه وایو، کور ذهنه شي هغه اختلال پیدا کی او د هغه مثلا په تعلیم او تربیه کې کمی راځي، ځکه نشي کولای چې د خپل امکانات صحیح رسیدګي وکړي، په جامعه کې له خلکو سره صحیح سلوک وکړي. هغه همیشه سلوک داسې چې د دوی د پلار مور چې کله کړي د دوی په مخ کې فکر کوي چې جامعه کې هم دغه ټول خلقی چی دی دا ټول په جنگ باندې روان دي، دا ټول په خشونت باندې یو بل سره مخ کیږي، نو هغه دغه شکل باندې یو بل سره رفتار کوي. طبعا چې جامعه هم د خرابې په مخ باندې ځي، ځکه که یو شاګرد په مکتب کې هغه زغم نه لري څه رقم یو مشکل حل کی، ځکه دوه پلار مور د دوه په مخ کې اوله راهنما اولادو لپاره پلار مور ده، بعد راځي جامعه دوی ته د جامعې نه زده کوي. نو دوی د پلار مور نه زده کړي چې زغم نه لري او دوی نشي کولای چې یو موضوع حل اساسی شکل باندې پیدا کی. دوی د امغه وخت د ډیر وړ کتاب نه زده کړي چې یو کار باید په جنگ باندې، په خشونت باندې او په مشکل باندې باید تر سره کړو. نو د همدغه له خاطره دا ډیر اړینه ده او اصلي علت او عامل هم د خلکو او د جامعې ترمنځ هم دا ده چې دوی په جنگ او په استراب سره په جامعې ته وړاندې کیږي او دا ډیر غټ مشکل ده جامعې لپاره او د کورنۍ لپاره.
خپلواک صاحب دغه یو ډیر لوی زیان ده چې دا یو نسل ته وراوړي. که بیا رسو کورنه یو تا با دیتاس خبری چوی چه دوی کلاتی یو کورنه تشکلوی مشران خپل اولادون و ودونه که بی دوی تر طول و زیاد کمی خبری پا نظر که بنیسی؟
دیره مهمه خو دلتا که کم چوک مثلا دخپل لور لپار خواهند او یا زوی لپار کمیرمن انتخابی نو باید دوی کوشش وکړي چې دوی فاميلي بیکګراوند یې سره کم دی دوی اتیر شوی د دوی د پلار او د مور ترمنځ څنګه ژوند تیر شوی ده دا ډېر یو مثبت اړخ ده او بل انتخابونه د خپل په خوښه باندې شي داسې نه اوسي چې زوی خبر نه اوسي هغه ته یو د سمال راوړي او یو بل جلی چې اصلا نه یې لیدلی او نه یې پیژني او نه په خوی خبرې نه په پلار خبرې نه په مور خبرې دا ورته انتخاب شي او همداسې جلی لپاره چې باید یو پوښتنه ترې وشي دا شرعي او اصولي او یو قانوني او ډېر یو ښه فرهنگ ده ترچو پختنه تی وشی چه زه غانم مثلا تا پلانی الکتا یا دیپلانی زوی تا تا ورکم او تا پنیکار تا ورکم صحابه کرام یو ارشوه اغا ده یو صحابه دخپل لور لپاره یو چوخ وخیی نو اغا تا ویی چه زه غانم دخپل لور تا تا درکم دا صحابه کم ملگره چه دا اغا ورتا ویی چه پیاب شد بانه چه زه غانم تا لور رو بورم نو صحابه کرام دا غلق بیای کور تا جلوی چه دا اغا لور دا رازی کوتی تا نخ پتی او بیست وزی نو دا کم زوان چه دا صحابه تا ویی چه ما خود لور رو نلیدله نو اغا ورتا ویی چه دا ما لور هم یو شد دلو دا اغا ویلی کچه تا ما الک ولیده او خوخ میشو نزبا ورتا مخ لوچ کم او کچه تا ما ولیده او خوخ میشو نزبا مخ ورتا لوچ میکم نو منگا تا لازمه دا چه دی اموی پا پای قدم بانده قدم کی دو کچه تا لور یا هم خور یا هم زوی تا کجده نکو یا دی اغوی کور آباده او غلغارو نو لازمه دا چه دی اغوی نظر واخلو بالده چه دو نظر واخسته کچه تا دو نظر وسی بیا په آینده کې دوی د خپل د مشکلات په حل لپاره هم لار را پیدا کړي او که چېرته دو نظر نه اوسي د یو لور لپاره پلار خاوند انتخاب کړی اوسي مور انتخاب کړی اوسي نو طبعا چې د دو په منځ کې کوم مشکلات راځي کوم شخړې راځي بیا وایي خو ما خو نه ده کړی نو خو تا ماته انتخاب کړی ده نو دغه کوم غلط فرهنګونه چې دي دا باید له جامعې نه لرې شي او کوم شرعي او اصولي او قانوني فرهنګونه چې دي هغه د هغوی جاګزین شي او بله اساسي داده چه داغت کمه چوک چه تشکیل دی فامیل که یعنی اولادون دنیا تراوری و بعد دوی درکی چه دی اولادو پا مخی چه رقم کنه و که مختلف منابی دی چه دی اغونه کوایشی استفاده و که مشوری و اخلی او دی خلگونه داکتران دی پدی بخشو که چه ووشی کنه چه ماشومان چه رقم تربیه که دی ماشومان پا مخی اندکترین بعد کلمه دی اغا چه ترغه ماشوم چه ترغه جوانده اینو دا بعد کلمه ایده پا ذهن که پاتی دیگی ماشومانو تربیه اول و اساس چه دا د مور پلار کړنې دي که مور پلار د بعد خوله ولري یعنی دا شکنځلې وکړي نو تا باندې د ماشوم هم به شکنځلې کوي یا هم به بده خوله لري که د مور پلار یو شخړه او کوم سوی تفاهم چې د یو بل په منځ کې لري په ډېر ښه شکل سره مدیریت که او هغه یې حل که نو تا باندې د ماشوم هم دا تزده کوي کله که یو مشکل سره مخامخ کېږي په څه شکل باندې حل کړي لازمه نه ده چې هغه د لاس یا د سوت یا د چپېړې په واسطه باندې حل کړي فامیلو ته لازمه ده چې د خپل ټولو کړنو ته چې د خپل که هغه د شخړې په وخت کې اوسي په داسې وخت کې وکړي چې د اولادو له نظر نه پټ اوسي یعنی اولادونه نه اوسي اولادونه دا وضعیت ونه ګوري د خپل د مور او د پلار او هغو ته لازمه ده چې د خپل د مینې او د ښې خبرې او د هغو ښه سلوک د اولادو په مخ کې وکړي. بله ډېره زیاته مننه. فقط په اخر کې
یو کورنۍ ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه کړي اولادونه هم لري همدا اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسي اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري ځکه دلته تنها د دو د ژوند مسله نه ده دلته د دو د اولادو مسله ده که چېرته زغم ونه لري د دوی ژوند خو تللی ده په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي کوم تاوتریخواله چې د دو په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابېږي کوم شکل باندې د دو ژوند مخکې تللی ده شکاک وي هغوی به ډارن وي هغوی به استراب لري هغوی به استرس لري ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان لارینو دی امبی اولادونه به مولری نو وس د زغم نه کار واخلي وس د خپل دغه اولادونه چي دي چې دوی د زړه ټوټه ده ا دې عقل د دوی په فکر کې دی وس د دوی لپاره دی ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته وس یو خدمت وکړي ترڅو دوی په آینده کې دغه سم مشکلات سره مخامخ نشي نو خا هغه دغه چې زغم ولري یو بل ته
ډیره زیاته مننه خپل وخت صاحب تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ نو تاسو مننه.
دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د حق په اړه خبرې شوې چې دوی په خپل کورنیو کې آرام فزان لري. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څېړونکی وارث خپلواک. درن دوستانو دا وادي دی اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تربیه فرض کی چې یاست الله مومال او ملګری
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدرې اعتذار ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسید
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال کوم چغلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
کٹول وطن بہار بہار شی بچانا
پکار می ندی دی دیار شن باهونا آشن باهونا مومر کندای کرلی ندی بچانا لاله زمونگ چم تولی نراجینا او نراجینا تا پس کی گلو یا خدایا بچانا بغیر دیار می جن گراند مرگشما او مرگشما درکی بانو پا مالتی و جانا دٹی تشترگ عمر خوب تیرم ما او تیرم ما هر وقت بنا هر وقت بنا زما ده حال پخت نامک رو بجانا بگدا چه مرد انتظار لارا کشما لارا کشما اشنا زما سر پخلا شو بجانا تا